د اتو بجو د خبرونه یو سات دوام کوي. السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د مرغومی یجری 15 د جنوري میاشتې 15 د دې یو سات خبرونه په راپورونه کې اوري. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له کبله بیړنۍ حالت اعلان شوی. تبدسل کېده چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان له بېوزلۍ کړیږي.
د واوره ورېدلې ده، کنه دغه سره هېڅ شی نشته. ایوانان لیکلي دي غونډۍ پلاستیک په شی پیدا کړي، دغه په هماغه اوس بده.
په هلمند او اروزګان کې هم اورښتونو خلک زیانمن کړي.
ځینې مالی زیانونه اوښتي دي چې په هغو کې د خلکو د کورونو نړېدل شامل دي، د سولر سیستم خرابتیا شامله ده.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. بلخ کې عمومي حمامونو ته د ښځو پر وتلو د طالبانو بندیز عکس العملونه کارولي.
حکومت نه باید په دې مسایلو ځان مصروف کړي، ځکه تر دې مخکې ډېر داسې مسایل شته چې هغه لومړیتوبونه دي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 4 ساعتونو په لړ کې د کورونا وایرس تر 1 میلیون زیاتې پیښې ثبت شوي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. پای له خبرونو کوو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د کرنې له سکتور سره باید مرسته وسي. طالبانو د اختطاف کوونکو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر له اوکراین څخه د ملاتړ ښوولو په نیت پرون کیف ته ورسېد. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې FAO په وینا افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له درېیمې وچکالۍ سره مخامخ دی. د ادارې په خپل ټویټر کې د افغانستان وچکالۍ ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او لیکلي دي که چیرې پر خپل وخت د افغانستان د کرنې له سکتور سره مرسته ونیسي، د افغانستان د اقتصاد یو اساسي بنسټ به ونړیږي. تر دې مخکې هم بېلابېلو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې د وچکالۍ خبرداری ورکړی و. خو د ملګرو ملتونو د خوړو او د کرنې ادارې مرستیال فابریزیو سیساریتی وروستیو اورښتونو ته په پام سره هیله ښوولې چې په افغانستان کې به د وچکالۍ اندازه کمه سي. د اګست له نیمایي راوروسته چې طالبانو کابل هم ونیوه، افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوی دی. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي د درنې واورې له کبله د سالنګ لویه لار د لویو موټرو پر مخ بنده سوې ده. د دې وزارت یو چارواکي محمد امین وزیری تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل:
نو د سالنګ لار کاملا د وړو موټرو په مخ خلاصه ده. ان وړو مسافر پری موټر سپځي کې 404 امراضي پر 70 امراضي د وړو موټر مسافرین ته غوراته کوي. دا چې خدای نه خاصه کوم ستونزه را پیدا نه شي، ما قطن نورز د نورز لپاره ساحه جدید کم ده. د لوی موټر ټیلري درولې دي، نو د سالنګ مشکلات نشته.
تر دې مخکې پرون مازیګر مهال د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویلي و چې په جنوبي سالنګ کې سخته واوره اوري او طوفان دی. د شغلي عبید په وینا په سالنګ کې دوه ځایه راشي یا برف کوچونه هم راغلي دي. د شغلي عبید په خبره د هغو کسانو لپاره چې په واورو کې سر سوي د ژغورنې عملیات روان دي، خو د ده په وینا چا ته د سر زیان نه دی اوښتی. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د یوې وکسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د وزارت پرون ماښام په ټویټر کې یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي دا کسان په 15مه حوزه کې نیول شوي. د 15مې حوزې د کشف امیر قاری عبیدالله وایي:
نامغه چې یو کور کې دا کس وو، دا مونږ پیدا کړ چې هلته زنځیرونه مقصد هلته زندان جوړ کړو. د اختطافګر څه کوم وو؟ نو دلته مونږ درې کسان ونیول چې د پنجشیر ولایت اوسیدونکي وو. دا کس دلته را انتقال کړ او دې کور کې ساته. دغه کم کس چې اختطاف شوی وو.
طالبان وایي چې د دغو اختطاف کوونکو 4 تنه نور یې بیا په پغمان کې ونیول. تر دې مخکې هم طالبانو د اختطاف کوونکو د نیولو خبرونه خپاره کړي دي او په سپتمبر میاشت کې په هرات کې 4 تنه په دار کړل. وی ویل چې دوی د یو سوداګر او د هغه زوی تښتولی و چې دا 2 تنه د خوشي کېدو پر مهال په نشته کې ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو پر رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ډلې پر خلاف جنګیږي وایي پرون یې د داعش د قریب الوقوع ګواښ پر ضد هوایي حملې وکړې. د سوریه په شمال کې دا حمله داسې وخت کې چې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو 2 کاله پوره سول. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی و چې په دې مناسبت شایي په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو احتمالي حملې زیاتې سي. سلیمانی 2 کاله مخکې د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل سو. د ایتلافي ځواکونو یوه چارواکي په اعلامیه کې ویلي، په سوریه کې دا تازه حمله وروسته تر دې وسوې چې د توغندیو د توغولو ګڼې ساحې تثبیت سوې چې یو قریب الوقوع ګواښ ګڼل کېدې. ګومان کېږي په پام کې وو په دغو توغندیو په فرات دره کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه په نښه سي. په دې ساحه کې لا هم د داعش جنګیالي فعال دي او امریکایي ځواکونه پکې د سوریې له ډیموکراتیکو ځواکونو سره خپلې همکاري ته دوام ورکوي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ به د ایران د هغو شتمنیو په خاطر خبرې پیل سي چې په جنوبي کوریا کې کنګل سوي دي. ویل کېږي چې د دې خبرو لپاره به د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چوی جونګ ویانا ته ولاړ سي، څو هلته د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو له استازو سره چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په خبرو بوختي مذاکرې وکړي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د دوشنبه په ورځ د غیر مستقیم خبرو بل پړاو پیل سو. هغه ډیپلوماتان چې په دغو خبرو کې برخه لري هیله مند دي چې د جنوري تر پایه یا د فبروري میاشتې پر لومړیو کې به په خبرو کې پرمختګ وسی، خو ویل کېږي چې لا هم ځینې اختلافات پر خپل ځای پاتې دي. پر تهران د واشنگتن د بندیزونو په خاطر ځینو هیوادونو د ایران شتمنۍ کنګل کړي دي چې په دې لړ کې جنوبي کوریا د ایران 2 میلیارد ډالر ګرځولې دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف پرون معترضانو ته خبرداری ورکړ چې پر دولتي او پوځي ودانیو حمله غیر قانوني ده. ولسمشر توقایف ملت ته په یو ویډیوي وینا کې د ټیکې ته داسې وخت اشاره وکړه چې د قزاقستان په ګڼو شهرونو کې اعتراضونه روان دي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به نه نسکوریږي، خو موږ د شخړې پرتله دوه اړخیز اعتماد او ډیالوګ غواړو. ولسمشر دا غوښتنه داسې مهال مطرح کوي چې تر دې مخکې په راپورونو کې وویل سول چې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو په وړاندې بې صدونکي لاسي بمونه کارولي دي. پرون ناوخته په سلګونو معترضانو هڅه وکړه چې په لوی شهر الماتی کې د شاروال پر دفتر یرغل وروړي. د بایو د لوړېدو له کبله د قزاقستان په لویدیځ کې دغه اعتراضونه تیر یک شنبه پیل سول چې وروسته یې لمن نورو شهرونو او شارګوټو ته پراخه سوه. د قزاقستان پولیسو د آزادی اروپا آزادی رادیو دویم خبریال چې هلته د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیولی. پولیسو د آزادی رادیو د قزاقي څنګ ایډیټر درخان عمری بیکوف پرون په پلازمینه نور سلطان کې ونیوی. څو ساعته مخکې تر دې پولیسو په قزاقستان کې د آزادی رادیو د سیمه ایز دفتر مشر قسیم منجول د لنډې مودې په مخه توقیف کړی و. منجول د هغو اعتراضونو فلم اخیست چې د انرژي د بایو د لوړېدو پر ضد جوړ شوی و. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل له کیف څخه د ملاتړ شولو لپاره پرون اوکراین ته ورسید. دا سفر داسې وخت کې دی چې له څو اونیو د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ زیات شوی دی. بورل تېر شپه په ټویټر کې لیکلي، د روسیې پوځي استحکاماتو ته په پام سره زه دلته راغلم چې د اوکراین له ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا د اروپای ټولنې ملاتړ څرګند کړم. بورل با په دې درې ورځني سفر کې د اوکراین په ختیځ کې د تماس کرښه هم وګوري. په دې سیمه کې روس پلاو بیلتون غوښتونکي نږدې له اتو کلونو راهیسې د اوکراین له دولتي ځواکونو سره په جګړه بوختي. په دې جګړه کې څه باندې 14,000 او 200 کسان وژل شوي دي. د چک جمهوریت د پوځ یو پخوانی غړی په اوکراین کې د روس پلاو بیلتون غوښتونکو په ملاتړ په جګړه کې د ګډون له کبله په 21 کال باندې محکوم شو. چکی رسنه خبر ورکوي چې 9 کلن مارتین سوکوب پرون په پراګ کې محکمه له ټوریزم سره په ارتباط مجرم و پیژنده. د سوکوب مدافع وکیل د خپل موکل پر بې ګناهی ټینګار کړي او وایي چې پر دې پریکړه به په بل محکمه کې اعتراض وکړي. ویل کېږي چې سوکوب په 2014 میلادي کال کې چې کله روسیې د اوکراین کریمیا چاپ وزمه له خپل خاورې سره الحاق کړه اوکراین ته تللی و. څرنولان وایي چې د خواله رسنیو له لارې دا معلومات ترلاسه کړل چې سوکوب په اوکراین کې په جګړو کې برخه اخیستې ده. سوکوب د جګړې پر مهال عکسونه اخیستي او د بیلتون غوښتونکو له خوا یې میډالونه ترلاسه کړي چې عکسونه یې په خواله رسنیو کې خپاره کړي دي. خبرونه مو له آزادي رادیو نه واورېدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. طالبان په افغانستان کې د ورستیو اورښتونو او سیلابونو له کبله د بیړني حالت خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ازادي رادیو ته ویلي چې له خلکو سره د مرستې لپاره یې بیړنۍ حالت اعلان کړی. د افغانستان په شمال، جنوب او لویدیځ کې له څو ورځو راهیسې د پرله پسې اورښتونو له کبله ګڼو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت سرلننه د اورښتونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د طالبانو په حکومت کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د وزارت و چارواکي محمد امین وزیری ازادي راډیو ته وویل
هدایت داده شد به اداره دومی ما به ولایت
ولایتونو کې مو ادارو ته هدایت ورکړل شو، یعنی بیړنۍ حالت مو اعلان کړ. د بیړنیو چارو د وزارت له لوري مو د تیارسای حالت اعلان کړ. موږ هر ولایت ته مخکې مواد لیږدولي وو چې د هغوی ویش پیل شي او کومې لارې چې بندېږي نو خصوصي شرکت کتونو او فواید عامه وزارت سره په تماس کې یو چې ستونزې که خدای مکړه پیښې شي چې ژر یې حل کړي.
عام خلک په افغانستان کې ورشتونو ته خوښ او له ورشتونو پتنګ دي. مزدورکار یار محمد ترانسپرس آژانس ته وویل
من ابر په باران اومد او کار غریبی هم نیست، از احتیاج محتاج هستیم. ما میاله برآمده ایم که برای یک لقمانان بایله خدای نمیجا بغل سرک دهی برف و بارش
دهی زیادتوی
از برف دهی تو ما زیاد خوش هستیم، از بر برزی خوش هستیم که پر و پریمانی آب میشه، حاصلات زیاد میکنه.
در افغانستان ولایتون و کابل تا بیزای شوی کدوال هم رشتون و پاسب کردی. لبلخ ولایت څخه کابل تا بیزای شوی شاسمان اسوشیتد پرس آژانس ته وویل
هیچ شیم اوس نشته، ده واوره ورېدلې ده کنه، دغه سره هیچ شیم نشته. ایوانان میتلی دی غونډی پلاستیک چې شی پیدا کی دغه کومه غوس وزو د ډوډۍ او د دې شی خو هیڅ درکم نه لګي.
پروزګان ولایت کې تر یو نیم کال ځنډ وروسته بارانونه ورېدلي. د دې ولایت یو بزګر نور علي ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال خوشي څرګنده کړه.
داسې چې دې ګرد وچ کلک وطن غنمان مګر دغه وچ کلک ولاړو په خوشاله یم. شپږ بجرې به مځکه لرم یو ګرد سره م کرلې لا نو.
په بدخشان ولایت کې د واورې د راشې له امله د 500 کسانو د مړینې خبرونه خپاره شوي، خو داسې اټکل کېږي چې په دغه غرني ولایت کې شایي نور تلفات هم اوښتي وي. همدارس په نیمروز او فراه کې سیلونه بهیدلي چې د دقیقو تلفاتو شمېرې تر اوسه نه دي خپرې شوي. په جنوبي ولایتونو کې تر ټولو ډېر سیلونه په هلمند کې بهیدلي دي چې د نادالي او ګرشک ولسوالیو ترمنځ یو شمېر کسان په سیلونو کې ګیر پاتې دي او له مرستندویه مؤسسو او چارواکو هیله کوي چې دوی وژغوري. د هلمند له واشیر، مارجې او نهر سراج ولسوالیو څخه د یو شمېر کورونو د نړېدو خبرونه هم خپره شوي دي، خو په دې ولایت کې هم د تلفاتو دقیقې شمېرې تر دې دمه له رسنیو سره نه دي شریکې شوي.
ومردل چې د افغانستان په شمال، جنوب او لویدیځ کې له څو ورځو راهیسې سخت اورښتونه روان دي چې خلکو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت د دغو اورښتونو او سیلابونو له کبله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. بلخوا د آسیا لپاره د خوړو نړیوال پروګرام تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی و چې افغانستان کې 24 میلیونه کسان چې نیمایي ماشومان دي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
رحیم چې د دوه ماشومانو پلار دی د کورنیو جګړو له امله له سرپل ولایت څخه کابل ته راکډه شوی. د هغه لور له تیرو دوه اونیو راهیسې ناروغ او دی د درملنې لپاره پیسې نه لري. رحیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل اولادونه د ښه خوړو غوښتنه کوي خو دی اندسپورې ډوډۍ د اخیستو توان نه لري.
مشکل از حد تیر است، یعنی که از کدامش براتون
زموږ ستونزې له حد زیاتې دي. نه وړشته، نه وړي او نه هم وریجي. ماشومان مې ناروغان دي، نه پوهېږم چې څه وکړم. کله هم د خپل د خوښې وړ خوړو غوښتنه کوي چې هغه 5 افغانۍ قیمت ولري، خو هومره پیسې هم راسره نشته. لس یا 15 تک دي وژاړي، پیاله یادې ووځي. ډېر وخت کېږي چې موږ نه وخت خوړلې او نه هم میوه.
اوس مې خوبان بسار وخت مې شاید مې یادم نیست کې شاید ما گوشت و میوه را به خدا قسم ندیدیم.
د رحیم په څیر ډیری کورنۍ چې بیځایه شوي په دې 1.5 کیلو ورته حالت سره مخ دي. له لغمان کډوال شوی الاداد بیا وایي خپله ناروغ او ماشومان د کار توان نه لري.
تقریباً دا په داسې حال کې ده چې د آسیا لپاره د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو دغه سازمان په 2020 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. دغه سازمان ویلي یاد شمیر د زیاتېدو په حال کې دی او اړتیا ده چې بیړنۍ مرستې زیاتې شي. له بلې خوا بیا د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC هم مودې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دغه کمیټې ویلي و هغه میرمنې چې د IRC کلینیکونو ته ځي ډیری ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ وي او جدي ساتنې ته اړتیا لري. هغه راپور چې همدغه کمیټې د ډسمبر په اوله خپور کړی و په هغې کې ویل شوي و چې دوی یا IRC باید په بیړني ډول د قحطۍ د مخنیوي لپاره چې 1.3 میلیونه ماشومان پکې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف میاشت وړاندې د میلیونونو افغان ماشومانو د ژغورنې لپاره د مرستې د راټولولو غږ کړی و. یونیسف خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې 4.5 میلیونه کسان چې نیم هغه یې ماشومان دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي و چې د ماشومانو لپاره د روغتیایي خوړو زده کړو او نورو خدماتو د ړنګېدو د مخنیوي په هدف شاوخوا $2 میلیارد ته اړتیا ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بلخ ولایت کې عمومي حمامونو ته د شوزو پر وتلو د طالبانو د بندیز په اړه بیلابیل عکس العملونو شول سوي دي. ځینې عام وګړي، د حمامونو ځینې خاوندان او د ښځو د حقونو فعالانې د طالبانو دا اقدام غیر ضروري بولي او وایي چې ډېر خلک بې وسه دي او په کور کې حمامونه نه لري او کې لري هم تودولی نسي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې. نور حال په دې راپور کې.
په بلخ ولایت کې عمومي حمامونو ته د ښځو د نه تګ بندیز په اړه خبرګونونه
اولویت حکومت نه باید این موارد کوچک باشد. ما خیلی موارد مهم و بزرگی داریم که حکومت
دا انجلی په بلخ ولایت کې د یو ښځینه حمام خاونده ده. د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل سي. خو ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې په دغه ولایت کې د ښځو پر حمامونو ځینې بندیزونه لګېدلې دي. د ښځینه حمام دا څښتنه وایي چې د طالبانو دا اقدام غیر ضروري دی او د وړو وړو موضوعاتو پر ځای د دوی حکومت باید د خلکو نور سترې او اړینې ستونزې ورحل کړي.
اولویت حکومت نه باید این موارد کوچک باشد.
د حکومت لومړیتوب باید دا کوچني موارد اونه اوسي. موږ ډېر نور مهم مسایل هم لرو چې اوسنی حکومت باید پرې بحث وکړي. د دوی ترمنځ چې جلسې کېږي باید ډېرو نورو سترو موضوعاتو باندې خبرې وکړي، نه داسې واړه موضوعات چې هېڅ ګټه ورته نه لري.
دا خبرګون وروسته له هغې دی چې څو ورځې مخکې په بلخ ولایت کې د دیني عالمانو په یوه ناسته کې د یاد ولایت د امر بالمعروف رئیس سردار محمد حیدری په دغه ناسته کې اعلان وکړ چې ښځې له عمومي حمامونو نه د استفادې حق نه لري. دې مسلې د عامو خلکو خبرګونونه هم راپارولې دي. د بلخ ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل طالبان په دا شان کړنو سره خلکو ته ویره اچوي.
حکومت نه باید په دې مسایلو ځان مصروف کی، ځکه تر دې مخکې ډېر داسې مسایل شته چې هغه لومړیتوبونه دي او کله چې په یو ټولنه کې لوړي تقریبا ټول ارزښتونه له منځه ځي. نو ډېر داسې اقتصادي او سیاسي مسایل دي لکه د رسمیتو ترلاسه کول. نو حکومت باید هغه لوړو مسایلو ته فکر وکړي، نه چې په دې مسایلو خلک له ځانه وویروي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو ځینې فعالین د طالبانو له حکومت غواړي چې دا ستونزې له بنسټه هواري کړي. د دوی په خبره حمامونو ته د ښځو تګ یو مجبوریت دی، نه بل څه، ځکه په دغه هیواد کې د برېښنا د نشتون او سونتوکو د بایو لوړوالي ستونزه نن سبا په جدي ډول مطرح ده. له دې ډلې د ښځو د حقونو یوې فعالې تمنا صدیقي وویل
شریعت په خپل عمومي موضوعاتو کې خاص دستورات او خاص حکم لري. یو یې فرض ده چې باید هغه ترسره شي، یو یې مطلق حرام ده چې باید هغه ترسره ونه شي، او ځینې نور کارونه چې هغه مباحات دي، یعنی هغه ترسره کول او ترسره نه کول کوم خاص هغه اثر نه لري، عادي موضوع دي. حمام د ښځو حمام ته تلل هم کوم خاص دستور نه لري. یعنی اوس په افغانستان کې اقتصادي ستونزه ډېر دی، څوک نسي کولای چې ځان لپاره یو شخصي حمام چمتو کی.
خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې اړه به خبري کوي. دغه وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې له عمومي حمامونو د ښځو او نارینه وو استفاده څو لسیزې مخینه لري او اکثرا د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو او ولایتونو کې د ژمي په موسم کې د سون توکو د بیو د لوړوالي او په کورونو کې د ځان پر مینځلو د تشنابونو د ګرمولو د اسانتیاو د نشتوالي له امله حمامونو ته ځي. آن دا چې دا د افغانانو یو لرغونی دود بلل کیږي او په ځینو پخوانیو افغاني فلمونو کې هم د دود په توګه خلکو ته د ورپېژندنې لپاره ښودل شوي چې د کونډې زوی تلویزیوني سریال یې یوه ښه بېلګه ده. دا په داسې حال کې ده چې د حمامونو د موضوع تر څنګ د طالبانو د امر بالمعروف وزارت تازه خلکو ته توصیه کړې چې ګیرې د نخري ښاري موټر چلوونکي دي بې حجاب ښځو ته په موټرو کې اجازه نه ورکوي. تر 40 کیلومتره زیات دی له محرمه پرته ښځې چیرې نه رسوي. هغه څه چې د خلکو بېلابېل خبرګونونه یې راپارولي دي.
په هلمند او روزګان ولایتونو کې وروستیو اورښتونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د راپورونو له مخې په دغو ولایتونو کې وروښتونو تر 1200 پورې کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او د دې تر څنګ خلکو ته د میلیونونو افغانیو په ارزښت مالی زیانونه هم اوښتي دي.
د افغانستان په جنوب کې تر کلونو ځنډ وروسته ورښتونو د خلکو او بزګرانو هیلې را ژوندۍ کړي، خو یو شمیر کورنۍ یې د غم پر ټغر هم کښېنولې دي. په جنوبي ولایت هلمند کې چې له تیرو دوو شپو او ورځو راهیسې په کښې کې ورښتونه ادامه لري، خلکو ته یې زیاته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. راپورونه وایي سیلابونو تر ټولو زیات زیانونه د هلمند ولایت په واشیر، مارجې، نادالي، ناری سراج او کجکي ولسوالۍ کې اړولي دي. د واشیر ولسوالۍ اوسېدونکي نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې سیلابونه راوتلي وه چې دغه سیلابونو څلور تنه هم وړي دي چې ښځې او ماشومان پکښې کې شامل دي.
په واشیر ولسوالۍ کې ځینې مالي زیانونه اوښتي دي چې په هغو کې د خلکو د کورونو نړېدل شامل دي، د سولر سیستم خرابتیا شامله ده. یعنې د هلمند د واشیر ولسوالۍ او د نیمروز د دلارام ولسوالۍ تر منځ یو مانده دی. فکر کوم په دغه مانده کې څلور کسان ورک شوي، یعنې اوبه وړي دي. تر اوسه د مرګ ژوند په اړه معلومات نشته.
بلخوا د دغه ولایت د نادالي او ګریش ولسوالۍ تر منځ د سپین مسجد د سیمې یو اوسېدونکي عبدالستار ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې د سیلابونو د راوتلو له امله ګڼ شمېر کسان په خپلو کورونو کې بند پاته دي. نوموړي له دولته غوښتنه کوي چې یادې سیمې ته دې ژر تر ژره د ژغورنې ډله ولیږي.
موږ له دولتي چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې هغه کسان چې په هغه ساحو کې اوس هم بند پاته دي او مخکې هم زیانمند شوي دي، زیاني ځانونه ورته اوښتي دي، نو باید پام ورته وکړي او دوی ته اړینه مرسته ورسوي. هغه کسان چې پاته دي هغه راوباسي، په یو لار نه یو لارې راوباسي. هغه اوس هم په مشکلاتو کې دي او که ځینې نور د بارانونه اوسي هغه به نور هم په مشکلات.
په ورته وخت کې د هلمند اطلاعات او فرهنګ رئیس او د دغه ولایت د والي ویان عبدالباري راشد وایي چې په دغه ولایت کې سیلابونو ګڼو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. نوموړي دا نه مني چې ګواکې په واشیر ولسوالۍ کې دي څلور تنه اوبه وړي وي. راشد وایي د دوی د معلوماتو له مخې یوازې د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یوه کور د چت د لوېدو په پیښه کې اووه تنه د یوې کورنۍ غړي ټپیان شوي دي.
یو د ګرمسیل په ولسوالۍ کې باران شوی و، د خونې چت را چپه شوی و. په هغه کې اووه نفر چې د کور خاوند و، مېرمنې او پنځه ماشومان و، هغه زخمیان شوي دي. بل ځای په هلمند کې داسې پېښه ځاني زیانه دی اوښتی او مالي زیانونه بېخي ډېر راوښتي. د خلکو کورونه چپه شوي دي، د خلکو ته شمسي هندارې د بینه تللي دي، حیوانان یې وژل شوي دي، مړه شوي دي.
ښاغلی راشد دا هم ویلی چې ګریش، نادالي او مارجي ولسوالۍ ته یې د ژغورنې ډلې لېږلي او هلته یې بند کسان ژغورلي دي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25، 1.5، 19 او 15 مترو اورېدلی شئ. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 94 9000 4 سوه اتیا 1000 8 سوه اتیا
او 15,000 نوی موندل شي.
اوس به ملالی بشیر ته غوږ سو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کړې ده.
د نړۍ ګڼو ورځپاڼو او مجلو د طالبانو په امر په دوکانونو کې د مانکنونو سر پرې کولو ته پام کړی دی. مانکن هغه پلاستیکي نانځکي یا ګوډۍ دي چې په دوکانونو کې د جامو نندارې ته د وړاندې کولو لپاره کارول کېږي. برطانیایی ورځپاڼې انډیپندنټ لیکلي چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت دا امر په هرات ولایت کې نافذ سوی دی. د ورځپاڼې په وینا کارپوهان په دې باور دي چې دې نوي محدودیت د سوداګرو او پلورونکو ستونزې لا پسې زیاتې کړې چې د طالبانو په اوسني رژیم کې له ننګونو سره مخامخ دي. ورځپاڼې د پخوانی افغان قاضي مرزیه بابکرخیل له قوله لیکلي چې وایي د طالبانو دا امر چې وایي په دوکانونو کې دې له پلاستیکي ناوکیو یا مانکنونو سرونه پریسي یو ظالمانه او ماشومانه پرېکړه ده. اغلی بابکرخیل چې اوس په لندن کې اوسي ورځپاڼې ته ویلي که طالبان یو پلاستیکي ګوډۍ نسي منلی په افغانستان کې به یوه ښځه څنګه ومني. انډیپندنټ ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو حکومت دا اقدام ځکه کړی چې ګواکې د شریعت له نظره په دوکانونو کې ګوډۍ جواز نه لري. په هرات کې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د دفتر مشر شیخ عزیز الرحمن ازادي رادیو ته وویل چې د جامو په پلورنځیو کې پلاستیکي نانځکي یا مانکنونه د بوتانو په څیر دي او دې ادارې ته د منلو وړ نه دي. خو د اسلامي علومو څیړونکی محمد محق وایي دا تعبیر چې طالبانو په دې برخه کې کړی غیر علمي له شرعي ضوابطو لیرې او جاهلانه دی. د ښاغلي محق په وینا بوت هغه څه دی چې مقدس وګڼل سي، خلکو ته روحي او مانوي معنا ولري او انساني عبادت وکړي. امریکایي ورځپاڼې باستن ګلوب په افغانستان کې بشري ناورین ته پام کړی دی او په دې سرلیک کې یوه مقاله خپره کړې ده، سوړ باد، تود لمر او د افغانستان وږي خلک. مقاله کې راغلي د ژمي سختي پیل سوي او افغانستان له لوږې سره مخامخ دی. په دوام کې راغلي نړیوالې مرستې چې د افغانستان د له منځه تللي جمهوري نظام پر مهال یې د دې هیواد شاوخوا 80% بودیجه جوړوله اوس قطع سوي او په افغانستان کې د بشري ناورین یو لوی لامل ګڼل کېږي. باستن ګلوب لیکلي چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې او د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې په اړه له اندېښنې پرته د افغانانو لپاره د مرستندوی ادارو پر مخ دروازې پرانیستې دي، خو ورځپاڼه استدلال کوي چې دا اقدامات کافي نه دي. وروسته په مقاله کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مشر ډیوډ ملیبان له قوله ویل سوي چې بی بی سي ته ویلي د افغانستان اقتصاد له ګډوډۍ سره مخامخ دی او یوازې بشري مرستې نسي کولای اوسنی وضعیت سم کړي.
اوس میو بهرنی مسله. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا شمیرې د 24 ساعتونو په لړ کې تر 1,000,000 مثبتو پیښو واوښتې. دا بې سارې شمیرې څو ورځې وروسته تر دې اعلان شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان د نوي میلادي کال په درشل کې ټول نړۍ ته د کورونا په خاطر خبرداری ورکړی وو او ویلي وو چې خلک ژر تر ژره د واکسین غم ونه خوري، یوه تسونامي به رامنځته شي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په 24 ساعتونو کې د کورونا مثبت پیښې تر 1,000,000 تیر شوې. چارواکي خبرداری ورکوي چې د کورونا د اومیکرون بڼې د اوج وخت لا نه دی راغلی، را روان دی. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د دوشنبې په ورځ د 24 ساعتونو په ترڅ کې په متحده ایالاتونو کې 1,090,211 کسان په کورونا وبا اخته شول، چې دا شمیره تر اوسه په یوه شپه ورځ کې بې ساري ده او تر بل هر وخت لوړه ده. د متحده ایالاتونو په دې نویو شمیرو کې د راپورونو له مخې غوڅ اکثریت د اومیکرون بڼه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر مخکې خبرداری ورکړی وو چې د کورونا اومیکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یو تسونامي سره مخامخ کړي. تیدیروس ادانوم ګبریوسیس د نوي کال په درشل کې په جنوا کې وویل:
رایت ناو دلتا اند اومیکرون آر ټوین ترټس.
وس لپاره دلتا او اومیکرون دوه ګونی ګواښونه دي چې مثبت پیښې ډېرې زیاتوي او یو ځل بیا د بسترېدو او مړینې شمیرې لوړه بي. زه ډېر زیات اندېښمن یم که چېرته اومیکرون چې ډېر زر خپرېږي له دلتا سره یو ځای په یو وخت کې په خپرېدو بي، سونامي به رامنځته کړي.
سربېره پر دې چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دوشنبې د ورځې د کورونا مثبت پیښې بې ساري دي، خو داسې اټکل کېږي چې دا پیښې به تر دې ډېرې زیات شي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا د مخنیوي سلاکار ډاکټر انټونی فیوچی وایي چې پیښې به زیاتې شي او د مثبتو پیښو د اوج وخت ته لا څو اونۍ پاتې دي. په متحده ایالاتونو کې دا ځل د زیاتو پیښو سربیره د تلفاتو شمیرې کمې دي. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو لمخي په متحده ایالاتونو کې 13 اونۍ د وورزو پترس کې د کورونا د قربانیانو شمیر 8,852 ته ورسید.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته واجیست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې په خبره افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له درېیمې وچکالۍ سره مخامخ دی، خو د دې ادارې مرستیال وروستیو اورښتونو ته په پام سره هیله ښیي چې د وچکالۍ اندازه به په افغانستان کې کمه سي. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي چې د درنې واورې له کبله د سالنګ لویه لار د لویو موټرو پر مخ بنده سوې ده. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د یوې اوکسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د امریکا په رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنګي روایي چې پرون یې د داعش د یوه ګواښ پر ضد هوایي حملې وکړې. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ به د ایران د هغو شتمنیو په خاطر خبرې پیل کړې چې په جنوبي کوریا کې کنګل سوي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف پرون معترضانو ته خبرداری ورکړ چې پر دولتي او پوځي ودانیو حمله غیر قانوني ده. د قزاقستان پولیسو د آزاد اروپا آزادي راډیو دویم خبريال چې هلته د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیولای دی. د چک جمهوریت د پوځ یو پخوانی غړی په اوکراین کې دروس پلوه بیلتون غوښتونکو په ملاتړ په جګړه کې د ګډون له کبله په 20 کاله بند محکوم شو. په پاکستان کې میش ناراجستر افغان کډوال وایي چې اسناد نه لرلو له وجې په دغه هیواد کې لکړاونو ډاک ژوند تیروي. دغه کډوال وایي نه په ازادۍ سره تګ راتګ کولی سي، نه بچي مکتبونو ته لیږلی سي او نه ورته سهولتونه برابرولی سي. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت وایي چې د راجستر کډوالو پرته په دغه هیواد کې تر 15 لکو ناراجستر کډوال اوسېږي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال احمد الله په راپور کې.
په پاکستان کې میشت غیر رجسترډ افغان کډوال وایي چې قانوني اسناد نه لرلو له وجې په هغه هیواد کې له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت سفران وایي چې د رجسترډ کډوالو پرته په هغه هیواد کې تر 15 لکو پورې نارجسترډ کډوال هم اوسیږي. د کونړ غلام محمد چې په پیښور کې د خپلو دریو بچو او میرمن سره استوګن دي هم یو له هغو کډوالو دی چې په پاکستان کې په غیر د اسنادو اوسیږي. نوموړي د جنوري په 4مه مشال ویډیو ته وویل چې لتیرو شپږو کلونو راهسې خپلې کورنۍ سره په پیښور کې اوسیږي، خو قانوني اسناد نه لرلو له وجې په ویره کې ژوند تیروي.
نه مونږ سره ماجر کار شته، نه ACC کار شته دی. ماشومان هم غټېږي، بې تعلیم غټېږي، په دې چې مونږ کوم مکتب کې غواړو چې داخله د ماشومانو وکړو، هغې مونږ ته وایي چې تاسو باید ماجر کار ته وړئ. مونږ بار بار ورځو، کمشنری ته هم ورځو، دغه ته هم ورځو، هغې مطلب مونږ ته کارتون نه راکوي. مونږ پولیس نیسې پاغابیم، یارانه کابینه غواړي چې کارډ وښیوه، نو مونږ ته خو یو کارډ هم نه وي. نو هغوی به ځای مجبور یې، بس مونږ نه پیسې واخلي. که پیسې ورنکړو نو سم دس هم نیسې او په تورخمه ماړی، نو ډېر مشکلات دلته مونږ ته ځي.
د غلام محمد په شان یو شمېر نور افغان کډوال چې اسناد نه لري هم ورته شکایتونه کوي. د پنجاب میاوالی ضلع په قمر مشانی سیمه کې د افغان کډوالو یو مشر قدالی خان زدران وایي چې یو لوی شمیر افغان کډوال په یاد ضلع کې له رجستریشن پاتې شوي چې اوس له کړاوونو سره مخ دي.
دغه عاجزونه یوې ضلع نه بلې ضلع ته نه شي تلای، ویلې کابینه چې کېږي چکپوسینه دي، کاروباري نه دي، هغو دوکانداران دي، مزدورون دي، نه لاهور ته تلای شي، نه پېښور ته تلای شي، هسپتال ته چلول شي، هسپتال کې چې دی سره کارډ نه وي، هلته ګوچې مشکلات دي. تعلیم یې دا چې دی ته په ګورمنټ سکولونو کې میر یې پلور یې د کابینه غوړي، د کابینه دی سره وینه دی ته د تعلیم په برخه کې ډېر مشکلات آی. نو سیار تر هر وخت مې شریکې کوي دا خبره چې دا خلک ډېر په تکلیف دي. دی چې دا چا سره دغه 2023 پر کابینه نشته، دغه مکسره هیڅ زمواران نشته.
د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه رجسترډ او غیر رجسترډ افغان کډوال اوسیږي، چې پکې 14 لکه پورې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR سره رجسترډ دي، او تر 9 لکه پورې په 2018 او 2013 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسترډ کړل او ورته افغان سټیزن کارډ یا ACC کارډونه ورکړل. مشال ویډیو چې په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی نه تپوس وکړو چې ادارې په پاکستان کې میشت دغه غیر رجسترډ کډوال ولې تر وسه نه دی رجسترډ کړی. نو نوموړی وایي
د پی او آر کارډ چې کوم دی دا وته ورکړی شي په 2000 وم کې په هغه ټایم کې چې کله د مشکې کېدو نو ټولو افغانانو ته دغه وینا شوې وه چې تاسو راشي او خپل ځان رجسټر کړئ. چې چا ځان رجسټر نه کړلو نو هغوی ته ملاو نه شو. په 2010 کې هم لکه حکومت دغې خلکو ته ویلي چې تاسو راشي خپل ځان رجسټر کړئ. نو چې چا دا دویم ځل د دې موقع نه فایده واخیسته هغوی ته حکومت افغان سیټیزن کارډ ورکړه. نو دوی ته دوه درې چانسونه داسې ملاو شي. اوس چې کوم دی دا د حکومت کار دی چې هغه د رجسټریشن دغه عمل وکړي ځکه چې کوم ملک چېرته چې کډوال راځي دا د هغوی پرورګیټیو دی چې هغوی خلک رجسټرډ کړي په دغه کې.
یو این ایچ سی آر په پاکستان کې هغه 4 لک افغان کډوالو ته چې ورسره رجسټرډ دي پی او آر کارډونو پر ځای نوي سمارټ کارډونه ورکړل. قیصر خان افریدی وایي له نوي سمارټ کارډونو سره سم افغان کډوال د 2023 زیږیز کال تر جون میاشتې پورې نه صرف په پاکستان کې اوسېدی شي بلکې د کارډونو له لارې دوی بانکي حسابونه پرانستلی شي او د تعلیم او روغتیا اسانتیاو ته به هم لاسرسی لري. پاکستان حکومت ولې د افغان کډوالو رجسټریشن دوامدار نه ساتي؟ مشال ویډیو د پښتنې جواب لپاره د جنوري په 4 په بیلابیلو وختونو کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان په موبایل د رابطې هڅه وکړه خو نوموړي زمونږ ټلیفون ته جواب ونه وایو. خو د قانوني چارو په عبدالرحیم وزیر وایي د پاکستان حکومت دا ذمہواری جوړیږي چې هر هغه افغان وګړی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته ورغلی وي او یا په خوا د خرابو حالاتو له وجې خپل ملک پرېښودو ته اړ شوی وي نه صرف رجسټرډ کړي بلکې اسانتیاوي ورته هم برابرې کړي.
که چېرته داسې یو حالات جوړ شي که نه لکه څرنګه په افغانستان کې دي که نه نو په دې کې چې کم خلک راغلی دی اول خو په کار ده چې هغه دوی اکوموډیټ کړي او یو این ایچ سی آر سره په تړون دوی د هغې رجسټریشن چې کم عمل دی هغه سر ته ورسوي. لکه فرض کړه چې ته انرجسټرډ یې نو ته الیګل شولې نو ته الیګل شو نو ته هلته چې کومه ته موومنټ نه شي کولی ته کاروبار نه شي کولی د هغوی سره د پولیس چلند هم ټیک نه وي نورې ډېرې ستونزې سره د خلک مخامخ شي. نو قانوني توګه چې کله داسې حالات جوړ شي نو په دې کې هغه ملک هم پابند دی او یو انشیار هم پابند دی چې په دې حواله سره چې کم خلک دي هغې ته اسانتیاوې جوړې کړي او د هغې د رجسټریشن چې کم عمل دی هغه سرته ورسوي.
په افغانستان کې د 1980 لسیزې په اخیره کې د انقلاب او کورنۍ جګړې له وجې په میلیونونو خلک گاونډي هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شول. د یو این ایچ سی آر په وینا چې د 2002 زیږیز کال نه تر 2016 کال پورې د 4 میلیونو نه زیات کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا چې د اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او ځینو یې ګیلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خپریږي نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خپرو. له کوم چارواکي سره مرکه نه لرو. دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي. راځئ چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو.
وروره د دایکنډي د ولایته خبره کوم. غمپور په سیمه کې تاجر سره کېږي موږ مځکې غصب شوي دي. موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بس شوي یو. موږ ډېرې خرابې شوي دي. نور مسجدونه خراب شوي دي. د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسي. که مو پاک ونه رسي موږ به د نورو مشکلاتو سره مخ شو. وسلام.
خواهش مو دا ده تاسو نه چې موږ د اواز پر طالبانو ورسوي. په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کله کړې وه طالبان ورته ودرېدل او سړی ته ویل ولې دې دا ګیره کله کړې هغه چې ټولو خلکو کله کړې نو زم ما هم کله کړې ده او بس داس سړی په دې په خو باندې وویشت او ځمکه ولوېده بیا وینې پې روانې موږ جیګ کښه په خانې ته م ویوړ نو ورته خدای ته وګورئ قرآن ته وګورئ دا کارونه مه کوئ او نور څه وکړو دې وطن نه کوم خالار شو چېرته وتښتو د دوی د لاسه خدای او قرآن ته وګورئ.
السلام علیکم. موږ د کندهار د ولایت څخه تاسو ته څو خبرو ثبتوو چې د سپین بولدکه صحیح وو پر ضلع مجاهد مې سلامونه وایاست چې تا اډر وکړي چې پاکستاني پیسې به بندېږي. اوس هم فلحاله په هغو پیسو باندې سودا کېږي او هغه پیسې چلیږي او افغاني دې ورځ په ورځ د کاره وایستله ولې دا امر نه شو قبول.
ډیر تعصب کوم په حال د دې ملت باندې، په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دیموکراسي چور چپاول آدم کوشی به عدالتی ده. زه خو یو سای منصب یم چې شل کاله مې تحصیل کړی، څلوېښت کاله مې په دو وطن کې کار کړی دی. اوس ما ته دیموکراسي د غرب داسې معلومه شوه چې چور چپاول به عدالتی او د بې عدالتیو د بې کفایتو خلکو مخامو تر سوال.
د زابل دی ولایت څخه اجاز ولی دغه پیغام د ازادۍ راتلو ته پرېږدم. لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جهان یې راټول کړی و، اسلامي نبوتونه ورته ویلی سي، قریشي صاحب ستاسې ټول د یو ټولې یا د دوی دپاره یا د یو ډلې دپاره ټول افغانان ورته ما اچوي، له کفارو سره دا غوښتنه کوله. داسې دوی په خپله مسلمانان دي، ځان مسلمان بولي، د اسلام یو غټ هېواد یې بولي، مګر دوی دغه څلوېښت میلیونه انسانان دا څلوېښت دوه څلوېښت کاله د دوی دغه قاتل او دغه ټول سیاست قرباني کړي دي. افغانان څوک له مجبوریته او څوک له غلامۍ زنځیران یې په غاړه کړي دي، د دوی په سو کې ځانونه اچولي دي.
په کندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څرنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولدي سردار محمد چې ملي کې وظیفه درلوده څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تزادیانو لخوا چې مالي محمد دل محمد او قضاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والی ته څلور عریضه کړې دي، په اړه هیڅ معلومات نه دي راکړي. نن مې نظر محمد ارغنداب ولسوالۍ سر پیغام پرځم. موږ د طالبانو د لوړ پوړي چارواکو څخه دا هیله اوازه ده چې مکتبونه علاقې دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکنی حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع، نوي مکتبونه جوړېدل، نو څرنګه چې طالبان راغله مکتبونه بند شول. په دغه کې چې په مکتب کې ماشومان یا زده کوونکي درس وایي، اوس حیوانان مرداري پسې پرته ده، حیوانان وځي نو نه وځي. نو موږ دا خواهش کوو چې بېرته مکتبونه خلاص شي، او کمنرګي او که ښځینه مکتبونه باید خلاص شي، او د نړیوالو سمودا خواهش چې باید طالبان په مطلقه توګه نه وپېژندل شي. څنګه دې مکتبونه اعلان کړي په موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژني.
د خپل پیغام حاجي سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت چکمنۍ ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو. تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناست یې، بډګډانو دروازو په پاټکونو چاپکستونو ناست یې. دغه سیاست نه بلک تېر شو، عاجزي او کمینی به وکړو. د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو.
زه محمد یم د خوست ولایت نه خبره کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله ده چې تاسو ټول رسنۍ بس له دې نه بغیر چې پلانکای دشي څه اقتصادي څه ښځو ته په رسنیو کې حقوق نه ورکېږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکېږي، دغه ته مراجعه کړې ده او دغه مړه مغورولې دي چې مسکې به د ورځې زر کسان مړه کېدل، پنځه زره به زخمیانېدل او لس زره به زکوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه دي اورېدلي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختم شوې چې نه څوک مري، نه څوک تخمیانېږي، څوک بې کوره کېږي. دا شکر د الله ده. زه یو بېغرضه عام سړی محمدین کوټۍ تاسو ته تماس پرېږدم، باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
ازادۍ رادیو، زه خبرې کوم عزیزه په نامو او د ولسوالۍ د یک د تاسو څنګه کلی چې د ما کور بمبارد شو. د ما کور ما خپل لور شهید ورکړه، دلته چې دا کومکونه راځي دا د ولسوالي په هغه کې یو کور شل نفرم نیسي، یو کور څلور نفرم نیسي، یو کور پنځه نفرم نیسي. دا د مخته بیخي هغه نه کې یو کونډه ښځه یمه، غوا مې مال مې ټول مې در بدره سو. دوه کاله دوه نیم کاله په غزني کې مهاجر وم، د قلعه جوز په شرک کې پروت وم، هېچا له ما سره کومک نه وکړه. څلور لکه روپۍ زه پورې وړې یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي دلیم داسې کومکونه چې راځي دی ټول په خپلوانو سره ویشي، چا ته بېخي نه ورکوي، نه د موږ لس نیسي، نه د پښتانه کوي د یو کونډې د یو مسکین. چې دغسې مشکلات موږ لرو، خدای دې وکړي چې دا د موږ پیغام نشر کړي، مننه له د ازادي له راډیو چې نورې لارې موږ ته نه ده پاته. تاسې مجبورې وو که هغه دولت هم واسطه واسطه بازي وکړه، دغه اوس دیم واسطه واسطه بازي د سیار هغه ته ما ننوځو موسسې ته طالب ولاړې، طالب ولاړې په خونداغ سره کشي د ښځو تو کاک لري خورایي کې کار راکې موږ درځو دغه راغلی یو چې خپل خپلوان نیسي. هسې زه داسې خپلوان هم نه لرم.
آزادي او اوریدونکي، آزادی رادیو ته ستاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
السلام علیکم، عبدالهادی والفتن د کندهار ولایت د میرویس مینی د اومی ازي شخص د آزادی رادیو آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غزه د سیوی پی سی چې وسی یو سلو اتیا میلیونه ډالر ډبلیو پی ته ورکول کیږي. ډبلیو پی ته دي دا یو سلو اتیا میلیونه ډالر دینه ورکول کیږي. ډبلیو پی چې طالبان حکومت راغلی دي یو وارې مرسته کړې ده په ټول کندهار ولایت کې د 2000 کس سره مرسته کړې ده. دوی چې دا مخکې دا پیسې واخیستلې هغه یې څه کړلې. دبليو پی مشران ته هم دا خبره ده او د طالبان مشران ته هم دا خبره ده. دا پیسې د دبليو پی د طرفه څخه د افغانانو ته نه رسیږي. دا ځي د 15 کسو وجبو تلویزی پروس کال دبليو پی په یو کال کې نه واري مرسته وکړله. شش کال چې اقتصادي بحران هم دی، افغانان د لوږې سره هم مخامخ دي. دی یو واري کومک کړی دی، هغه یو واري هم نیمه ورکړي دي، نیمه لا پاته ده. دوی غونې درې غونې وړې ورکړې دي، یو غونې لا پاته. دغه اعلان در وسته په څلور میاشت کې دغه یو مرسته کړې ده، هغه په څلور واري ورکړې ده. نو زما دا څنګه ورسېږي؟ دغه یو سل اتیا میلیونه ډالر چې دي دا دی و دبليو پی ته نور کول کیږي. دا دی راولای چې د افغانستان د دار ولایت په خپل خپل استحقاق ورکول شي، مشران دي وټاکل شي، کلي مشران دي وټاکل شي، ورې کول شي. دا رکنګه پیسې مستنه رسېږي او کې ورکوې بیا د نو فهم دم د طالبان ته د دې طالبان ته ورکې چې دبليو پی خو طالبان دی وخوي.
السلام علیکم، نوم محمد دا د ننګرهار ولایت څخه مر فراډی کني ولې غواړم. روغ ننګرهار کې خلک ډېر په مشکل دي، نه په دې څو کو اولن د موږ په ساحه کې څو ګوري یا خلک په ګل الله فرض کوي.
آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ورته سلام. پاد سلامه زه یو تیر حکومت دی زخمی پاتې د امنیتي وګخوند له سنه شم کولای چې خپل ځای او نوم وښه. د تیر حکومت د کوم زخمین او مایبین پاتې دی هغه ډېر سخت بد حالات کړي. زما غونډې زه د زخمی حالات کې ډېر بد وضعیت کې په ډېر بد حالات کې ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړی روزي پیدا کړم او یا ځان ته تداوی پای خدای وکم. زه آزادۍ نه غواړم چې مرګرو ملتونو او نور بوتانځ خرابون ته وایي چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاور نو باسي. سلام.
سلامونه نیکی هیل احترامات می قبول کړئ. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. نو زما طالبانو ته دا توصیه ده چې تاسو کنګل شوی پیسې او رسمیت پیژندل دغه سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو ته بریک دی او دغه پاتې نورې مسایل چې دي دا باید ډېر په ښه شکل سره مخ ویسي. پر دې مثال د دوی کان لري، دوی غر لري، دوی اوبه لري، دوی ګمرک لري، دوی شاتوالي لري. دغو منابعونه باید دوی کار واخلي او خلک په کار وګماري، خلکو تماش ور ډېر سخت غربت سره مخ دي.
السلام علیکم، آزادی رادیو تا اگر که آزادی رادیو نمیم زرد پرده
زګه تور دی چې ما پیغام نه نشري ما سلوه دخمنی ده دین ده پاکستان غلام ده کس بلا ده دقا پاکستان نه به پروردگار پختنه او تی پورز قیامت که چه تا افغانستان ولی پتور سپی ناره ولی و اقا با وی چه خیزی می ورطا قید کلی استاد رزا ده پاره پروردگار ورطا وی چه کس زبط شیطانه تا خپلی خیزی ولی نه اقا کولی خپلی خیزی دی ولی نبنده ولی پکرو دی
السلام علیکم ورور زمانم فتح خان دی من ولایت خبر کوم همدا شکایت من دغه دی دلته په هلمند ولایت کې د ځینو ریاستونو رئیسان ځینو نه وایم چې دغه هلمند ته مې ریاست ډېر څه سره د خلکو سره داسې بد چلند کوي به دریا کوي په هېڅ سره موم کار نه سره خلاصېږي حتی ډاکتران ته سپکاوی کوي.
سلام علیکم په خیر شت شب خیر خیرت او زمانه په خیر تیریږي خدای مو ستجار او سی خوشاله او سی مردا پیغام لرو چې موږ سره چا هم کاری نه کړی موږ دلته ډیر دلیل او ډیر ستړي سره چا هم کاری موږ سره نه کړی نه چا موږ ته روپی را کړی نه چا موږ ته مرسته را کړی موږ په هغه باندې عیار دي ډیر ستړي سره مخ یو
بلمند ولایت کده کده ولسوالۍ سید احمد می اړیکه در سره نیولې ده د غزما ژغ نور مقامات ورسوي د غزما د کجکی د ولسوالۍ بازار دی یا د خلک د وزارت اداره خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل جوړ کی او بیا دې دی وای موږ اصلي ته ور جوړو خو دې د نقشه ورته واشي او خلک به جوړ او دا ګنج و دا د دې رانه کل کی و سلام
سلام و احترام درځي ازادي او کارپون خو ته ټول ته قبول کړی زاد الوزی بیلمن ولایت مرکز است خبر کوم دا په دې تلویزیون کې یاد دې خلکو د لیدنګ لا هینو چې د افغانستان څخه د تیاری په تلران کې سړي او یا د تانګان په دې تیارو په تلران کې سړي کې کارتونه تراکش دی روان دي روز مره روان دي په دې تلویزیون کې ښکارا کوي دا په افغانستان کې هیڅ افغان نشته هیڅ افغانیت نشته هیڅ افغان غیرت نشته چې څوک دغه ورته ووایي چې دې کور څخه د خپل بار بسیری د چا په لاس نه ورکوي که دوی دغه په پنجاب باندې خرڅ کړی دي د افغانستان خپله خاوره خرڅه کړې ده.
الو السلام علیکم ما دا خبرداري لولو ته وته ورسېږي چې دا کندز کې دا چکن چې ورکوي دا ټول ګرځ زواله او دوی او درې تسکلې جوړې کړې دي پلامه یې باسي بسته دي وسره په نیمه یې باسي خوار غریب ټول پاتې دي دا دې باید چې دا غولو د وته ورسېږي او غریب چکن چې وکړ په کلي کې وګرځېدل ان دا شي خو غریبان پاتې دي بایان یې ګرځ دا کړ بایان یې ګر چکن کړ ار بایا تراتور موټر چې لري هغه چکر کړ نو غریبانو په تاسو دی ګرځا مخته دی شو السلام
د کندهار ولایت د مینایې څخه د میر بازار د فیس خو دا په پام پرېږدم د کندهار د ولایت د محترم وانی صاحب څخه دا هیله مې د چې دا د میر بازار په سیمه کې د ملا احمد خان په دی ولانه کې دا وکړ رجل خلک په نن وتی دی په شي ولایت دی هغه رجل کې د شوري وڅې په پدارې جنتی یا د امارات په طبقان باندې شکري ولایږي راځي نو د مکرم ولی صاحب خدای له امید چې دا خپل سکون سم کې دا غلط خلک وسخو وای.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت خبرې کوم ما په امریکا په سفارت کې ما کار کوله او مونږ ټول یو دلته پلازما پامین زه په مونږ په خطر کې یو زمون د مشران حالت مونږ کوم منیجران چې کومي واغونه د سواد کوم سر سندونه مونږ سره ارسشته پیسې په تمناسو زمون مشر کیم پاکس رابرټ پیټر رابرټ جینینګ مونږ به دنګو کمپنۍ کې مونږ کار کول او زمون ایسایو دغه په تم مونږ ناسیو چې دا زمون کار نه کله کی مونږ ته پامل ته پر ټول خطر دی دلته شپې ورځې مونږ دی خواخوا ګرځو دی خواخوا ځانونه چاته نشي دا کولې مونږ دا خواست کوو چې امریکا دولت نه کانګرس نه چې زمونږ د پاتې خلک جديد دي بندوبست وکړي زمونږ غم وخوري
نن مونږ ولایت د کډکې د ولسوالۍ د تر پاړې کې اساس دلایم
دا زما واز وړو مقامات ورسوي د عظمت د زریات اداره چې د ډیره پاشه د اداره ده د کډکې ولسوالۍ د کډکې بازار نه دې علاقې نه ور جوړې نه خلکو ته اجازه ورکوي د پنځو غلو د پاره چې د هغو شخصي ګټې په بل بازار کې دي او نه د اډه رانقل کوي نه د هغه میله یا ګنج رانقل کوي نه د مصرو اډه رانقل کوي مسلمانان یو سبا کړو خو د درو څلورو د شخصي ګټو د پاره وسلام
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. نور اوریدونکو محترم ورونو ته هم سلامونه تقدیموم. زما کوم فرم دغه پیام چې مې نشر کړی و تاسو ته نشر کړ پیام مې ویلی و زمونږ د 216 اتیا کورو معلمینو د نمرو د غصب په هکله چې د پخواني جمهور رئیس قومیانو احمدزیو په دشت ګمبیري د لغمان ولایت کې غصب کړي وو صرف دومره کار وشو چې هغه زمونږ پیام نشر شو. هیله کوو چې اسلامي امارات خپل د معرف پروري په حس په قوي کولو سره دغه نومې د دوی نه واخلي او که هغه نشي کولی یوازې په دې نشراتو په د پیام په نشرولو باندې زموږ مشکل نه حلېږي. قیمتي دې هده پورې راغله معاش نشته چې یو ګیر کیلو ګاز په 15 افغانۍ دی. د الله روی ته وګورئ دا زموږ نمرې هم د غصب نه خلاص کړي او د ارزانیو دې شانو ته هم لږ توجه وکړي چې داسې نه شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما. هیله ده چې د دې ظالمانو لاس زموږ د نمرو څخه لنډ کړي او مو حق حقدار ته وسپاري. خدای دې تاسو ته خیر او برکت درکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه افغان بریال یم د ننګرهار نه خبرې کوم. سره کوم چې موږ کوم سوچ او فکر مو کولو چې اسلامي امارت به راځي دلته په افغانستان کې امن راشي سوکان راشي او دار به ورک شي اختتابونه به ورک شي خو موږ د هغو نه بې برخه یو. مغسې اختتاب هم کېږي مغسې وژنې هم کېږي مغسې احتتابي وژنې هم کېږي. دغې ته به موږ هېڅکله اسلامي امارات ونه وایو. اسلامي امارات سپېڅلی نوم دی سپا نوم دی دا د یو د عیسایي ډله دی د پاکستان دی او دغې له اوس هم په ادارو کې پاکستاني کار کوي پاکستانی دلته ادارو کې ناستي په لانګ کروزرو کې ګرځي د زری کې ګرځي امنیتي ملي سره ګرځي.
سلام د رادیو ازادۍ کارمندانو ته سلام خدایم کومه به خوشحاله ولرم. زه په ډېر تعصب باید وویم زه خو د ظاهرشاه د وخت سای منصب یم 15 کلن سړی یم په 40 کال په دو ملکي خدمت کړی 40 کال مې تحصیل کړی په حال د دې ملل متحد په حال د دو ناتو تعصب کړم. د هم ملل متحد جنایتکار دی هم ناتو جنایتکار ده هم امریکا جنایتکار ده. تباهي بربادي په بن کې کېناستئ هغه جنایتکاران چې 6000 کابلیان بېګناه رو وژلي وو کړی وو چپول کړی وو تاسې په قدرت ورسول چپولګر دولت چې هغه اوس نشته خدای دې د بعد فارنیسټر بوت کو ملل متحد یې تر موحده قبل وي تعصب کوم حال د ملل متحد.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. احمد همدرد له لغمان نه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم په دې هیله چې نه شریک دا نن سبا چې دا ټوله نړۍ لګیا ده وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي او افغانستان کې بد وضعیت ده او خلک له لږې سره مخ دي. واقعیت کې په دې کې هېڅ شک نشته چې افغانستان له ولس له ډېرې او بد حالات سره له بېکارۍ او له قیمتۍ او له ناچارۍ سره مخ ده او دوی درګر د مرستې هم کوي خو دغه مرستې هېڅ دی نه نیسي که نه. مطلب دا به زه نه وایم چې مستحقو خلکو ته نه رسېږي. مستحقو خلکو ته رسېږي خو کار نه کوي ځکه چې مستحق خلک زخ ډېر دي او دا هېڅ نه معلومېږي په دې چې مرسته ښه وي او که نه ده. نو زه له ټولو نړیوالو نه دغه خواهش کوم د یو ولسي وګړي په حیث چې موږ سره دې دغه ډالر په کېدو کې مرسته وکړي چې لږ ارزاني شي او هر سړی یو شي ته لاسرسی ولري.
په خاشرود ولزاد رامې په خاشرود ولسوالۍ کې د جبار خان سره وم. هغه طالبان ته زما هغه واده کومک وم په خاشرود طالبان ته زما سلامونه دي ورسېږي چې هغه ته عبدالرامین دی چې د جبار خان سره په خاشرود ولسوالۍ کې وم. چوږه یو تعالی دراس د کناز غیرات کند مسله کې پروت هم په څو مایو باندې مثلا روډیر نه وځه په هغه نه درغله چې له کوم څنګه تجمع ما زغره ما څه دې نه د ملم درځي چې کوم څه ده نو کلی په تاسو کې سپر اولیا او اولیا شپږ ویش یو څه شپږ په دوه نه لمبر دی
ما زغار طالب ورو ما دغان زغار داخل کرونی سے وہ داخل زغار بغیر معصوم بن طالبان من کرے دی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدی سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیدي ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرولې مو الله ماچ
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو